سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونې ته مو فريدا سيال د جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د طالبان حکومت د صبر یا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادۍ او نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په اعلامیه کې چنن خبره شوې راغلي چې د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه او ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات ومنده. نن جمعه د غوی یا سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له دیرشمې کلیزې سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیارلس سوه یو اویوم کال د سور په اتمه نسکور شو او مجاهدین کابل ته ننوتل. وروسته افغانستان په کورنۍ جګړې کې ښکیل شو. د جهادي ډلو ترمنځ نښتو کې په کنډوالۍ د کابل پر بدلېدو سربیره لسګونه زره کسان ووژل شول او په میلیونونه نور له افغانستانه کډوالۍ ته اړ شول. پرون دا سور وما یا د خلق د ډیموکرات ګوند د کوتتا او د سردار داوود محمد خان د حکومت د نسکوریدو 15 کلیزه وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د افغانستان د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره باید افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک په ګډه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنجشنبې په یو اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایلې خو ویلي دي د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو له حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو د حساب کتاب اړتیا نه ده شامله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پریکړه لیک کې له طالبانو وختنه شوې ده چې پر خوځ او نجونو ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې خو تر دې مخکې ویلي چې نړیواله ټولنه دې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. طالبان د 2021 کال په اګست کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګیو پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړی دی. په پوهنتونو کې هم د دوی تحصیلي منع اعلان کړی دی. د پاکستان پوځ ویلي چې د خیبر پختونخوا په لکې مروت سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې درې سرتیري وژل شوي دي. دا پوځ یوه چارواکي چې د رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته پرون ادعا وکړه چې تېره شپه یې د نښتې پر مهال اووه تنه وسلوال هم وژلي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه وسلوالو د لکې مروت پر پوسټ کریج کالج کې د سرحدي ځواکونو او پوځ کمپ کې چې جوړ شوی دی برید وکړ. د ځایي خلکو په وینا پر دې مهال د درنو سپکو وسلو د ډزو غږونه هم تر ډیره اوریدل کېدل. تر دې وړاندې پوځ او پولیسو په لکې مروت کې ګډ عملیات کړي وو او دعوه یې کړې وه چې له هغه ځایه وسلوال په شا تمبول دي. د تحریک جهاد په نوم یوې لږکۍ پیژندل شوې وسلوالې ډلې پر ټولنیزو رسنیو په لکې مروت کې د برید مسؤلیت منلی دی. نن سهار د اوکراین پر خارونو د روسیې د حملو په تازه څپه کې لږ څه لږه کسان وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې دغو کسانو د وژل کېدو راپور محلي او پوځي چارواکو ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د ختیځ پاوي جوړ شوي ښار بخمود کې هم د سختو جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. نن سهار د هوایي عملیاتو په اړه د دوو ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د چرساکي مرکزي سیمې اومان خرګوټي د پوزي ادارې مشر ویلي دي چې پر دې خرګوټي د روسي د مسایلو په حمله کې شپږ تنه وژل شوي او نهه تنه نور ټپیان دي. سمندري چارو یو سازمان نن ویلي چې د جګړې ځپلې یمن د جنوب په اوبو کې پر یوې کښتۍ حمله شوې ده. دا په دې ناکراره سمندرګي کې د امنیتي پیښو وروستۍ مورد ګڼل کیږي. د برېټانیا د سمندري تجارت د عملیاتو ادارې چې د کښتۍ او تجارت ته امنیت خبرداری برابروي ویلي چې په ادان خلیج کې پر یوې نامشخصې کښتۍ ډزې شوې دي. په دې باب نور تفصیلات نه دي ورکړل شوي. دا راپور داسې وخت ورکول کیږي چې ایران تېره پنجشنبه په عمان خلیج کې د تیلو هغه ټانکر چې امریکا ته روان شوی و ضبط کړه. او په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ دویم پړاو لوبه ته چمتووالی روان دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ورځنیو لوبو دغه جام به سبا شنبه پیل او د می میاشتې تر 18 به دوام وکړي. په دې جام کې ټول ټال 43 لوبې ترسره کیږي چې هدف یې د کورنی کرکټ غوړېدا ده.
تاسو خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته د مطالب لرو.
د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغې پریکړه لیک په خبرګون کې چې پکې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز غندلی، وایي چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. دا چې په اوس مهال کې طالبان څومره دې ته اماده دي چې دغه پریکړه لیک ومني، وړاندې به یې په راپور او تحلیل کې درته وایي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پادایش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د یو تازه پریکړه لیک له مخې د دوو افغانانو مولوي رجب صلاح الدین او سلطان عزیز اعظم چې د پادایش او القاعده ډلو سره د دوی په وینا اړیکې درلودې، په اړه سخت بندیزونه اعلان کړي دي. چې دا بندیزونه څه دي دا به هم درته په راپور کې وایو. همدارنګه هغه زده کوونکي به هم هغه ښوونکي به هم درو پیژنو چې دوی اوس مهال خپل زده کوونکو ته آنلاین زده کړې پیل کړې دي. دغه آنلاین زده کړې د ریاضیاتو په برخه کې دي. چې په آنلاین ډول څه ډول خلکو ته ریاضي ور زده کول کیږي دا به هم په راپور کې درته وایو. د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مواله
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه. د بخښنړيوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې به کې د طالبان لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو په کار کولو بندیز غندل شوی، وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې پرون تصویب شو، له طالبان وغوښتل شو چې سمدستي د افغان نجونو او خزو د بنسټیزو حقونو ځپونکي تګلارې او کړنې ودروي. تفصیل د امید سهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو د کاربندیز په اړه د امنیت شورا تصویب شوی پریکړه لیک خبرګون خوده. دا پریکړه لیک چې د افغانستان په وخت تیر شپه تصویب شو، پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو کاربندیز غندل شوی او تر خوایله طالبانو وغوښتل شوی چې سمدستي د افغان جنو خزو د بنسټیزو حقونو ځپون کې تګلارې او کړنلارې ودروي. اوس د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي، سمدستي په افغان جنو خزو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه لرې کړي او تر خوای ټول هغه کسان چې د لاریونونو او یا هم د بشري حقونو د دفاع لپاره د څرګندونو له عمله نیول شوي خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې چې تیره شپه یې ناوخته خبره کړې، د دې سازمان د یوې غړې جویس بکورو له قوله لیکل شوي د امنیت شورا غړي هیوادونه باید په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د بیرته لاسته راوړلو لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي او له طالبانو د مسؤولو چارواکو په توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د جدي او سیستماتیکو سرغړونو له امله حساب وغواړي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی ژمن دي چې ټول افغانانو ته مساوي حقوق ورکړي.
ځینې قوانین څنګه د مجبوریت له وجې د افغانستان د خلکو د غوښتنې په اساس پلي کیږي، هغه زموږ د داخلي مسله ده، د افغانستان مسله ده. په صورت د دوی اندېښنې هم د درک وړ دي، خو زموږ ستونزې هم په خپل ځای دي.
خو تېره شپه د امنیت شورا په غونډه کې ګډون کوونکو استازو د طالبانو لخوا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بېساري وبلل. په دې غونډه کې د متحده عربي اماراتو استازي لا نازکي نصیبه وویل په دې پریکړه لیک سره د نړیوالې ټولنې هغه پیغام لا روښانه شو چې نړۍ به په افغانستان کې ټولنې د خصوصو د غوښګولو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
په پریکړه لیک کې دا هم روښانه شوی چې د افغان جنو حضور له ګډون پرته په افغانستان کې ثبات، اقتصادي رغونه او سیاسي بخلاینه ناشونی ده. په ورته وخت کې پریکړه لیک دا په اثبات رسوي چې د افغانستان د تاریخ د دې څپرکي د یوې پاڼې د بدلولو لپاره د ټولو اړوندو افغان اړخونو، سیمې او نړیوالې ټولنې ترمنځ خبرې اترې او ښکیلتیا ډیره مهمه ده.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي لنډا توماس هم د امنیت شورا له پریکړې وروسته خپله خبره کړې بیانیه کې لیکلي، د دې پریکړه لیک تصویب طالبانو ته ښکاره پیغام دی چې نړیوالې ټولنې ته په افغان نجونو او ښځو لګیدلي ظالمانه بندیزونه د منلو نه دي. هغې زیاته کړې په افغان نجونو او ښځو د طالبانو سخت دریځه فرمانونه د افغانستان د ثبات، اقتصادي هوساینې او راتلونکي ودې مخه نیسي او تر خوای ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا متحده ایالاتو استازي خپل بیانیه کې د اوسنیو ستونزو د حل په اړه د افغانانو ترمنځ د یو ټول شموله سیاسي پروسې د پیل غوښتنه هم کړې. طالبان واک ته له رسیدو وروسته د افغان جنو او ښځو په زده کړو، کار، سیاسي او نورو ټولنیزو فعالیتونو پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په کور دننه او نړیواله کچه د دې ډلې سیاست او حکومتوري تر پوښتنې لاندې راوستي.
راپور کې مو اوریدل چې د بخښنې نړیوال سازمان د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په خبرګون کې چې په کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو پر کار کولو بندیز لګول شوی و ویلي و چې دا اړینه ده چې طالبان د دې پریکړه لیک منلو ته غاړه کېږدي. خو د نړیوالو سازمانونو د خبرګونونو او اعلامیو سره سره ولې طالبان د نړۍ غوښتنو ته غاړه نه کوي؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې د پښتنه د بشري حقوقو لفعالي منیجی کا کارنه کړی دی.
په مېرمنو باندې د افغانستان کې ورځ تر ورځې دغه حقوقیتات او محدودیتونه زیاتېږي چې لومړی تحصیل تحصیلي ارګانونه بند شول د ښځو پر مخ باندې، وروسته د هغه نه هم کاري سیستم د ښځو پر مخ باندې دروازې وتړل شولې. نو دغه چې تاسو وویلې چې بار بار او اکثره هیوادونه په دې مورد باندې خپل نظریات وړاندې کوي او خپل څه چې د هغوی نظر د هغه وایي، مګر دا چې ولې دغه موضوعات عملي کېږي نه، ولې دغه محدودیتونه بیرته لرې کېږي نه، دا زما په نظر باندې هماغه موضوع ده چې طالبان غواړي چې فشار واچوي په نړیوال ټولنه باندې او غواړي چې په یو نوه باندې دوی په رسمیت وپېژندل شي. لکه څنګه ما مخکې هم تاسو دا موضوع ویلي وه په نورو خپرونو کې چې دغه محدودیتونه چې دوی وضع کوي دوی لا د خپل هدف نه لري کوي او هدف ته یې نه وړاندې کوي.
بلې، اغلی کاکړ تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، فکر کوي چې طالبان به د نړیوالو سازمانونو وروستۍ پریکړه ته غاړه کیږي؟
کچېته طالبان وګوري چې د افغانستان هغه اصلي ګټو ته احترام وکړي او دوی د افغانستان د خلکو هغه اصلي حقوق وغوې ته ورسوي، نو هغوی مجبور دي چې دغه محدودیتونه چې دي او دغه غوښتنې چې د خپل د افغان مېرمنو او خپل د افغانستان د ټولنې او د ټولو ملکونو دي، نو د دې لپاره باید چې دا ومني. نو دا دوی ته اړینه خبره ده او بدون د دې نه دوی نشي کولای چې په دا رقم باندې چې اوس مخته روان دي نور هم مخته لاړ شي، ځکه چې مونږ پوهیږو په دې باندې چې مېرمنې نیمه برخه د ټولنې ده او که چېرته نیمه برخه د ټولنې فعال شي نو دا معلومدار خبره ده چې ورو ورو دغه نیمه برخه نوره هم آسیب پذیره کیږي. نو دا چې کله ښځو باندې محدودیتونه وضع کیږي دا د دغه نارینه طبقه او یا خپله هم د دغه امارت اسلامي باندې هم خپل منفي اغېز لري. نو د دوی لپاره دوی مجبور دي چې دغه محدودیتونه نور لري کی او هغه څه چې خپل افغان ښځې غواړي او هغه څه چې نړیواله ټولنې غواړي او د بشر حقوقونه چې دي هغه باید چې دوی عملي کړي او وري کړي. ورته
که طالبان غاړه کینی دي د نړیوالو سازمانونو دویم اقدام به څه شي وستاسو په نظر؟
دا خبره هم تر یو حده پورې د بعض اصطلاح ده چې وایي اوازه ده چې هغه کومکونه چې دي هغه مثلا د غذا نړیوال سازمان چې دا یا د خوراکي توکو نړیوال سازمان چې دا یا هم نور کومکونه چې د ملل متحد ته خوانه کې نو دغه پکې دی شي دوی قطه کې نړۍ به قطه کې هو بیا به هم افغانان سره د دې چې نور هم په مشکلاتو کې نور به هم مشکلاتو ته وغورځول شي. نو دغه کوم سیاسي روابط چې دوی وستر یو حدا پوری لري، مثلا تجارتي روابط چې ملکو سره وزوي لري، خلک روابط لري یا هم نور روابط چې نږدې دي چې دوی بعضې ملکونه ورسره خپل سیاسي روابط سم کینو ممکن دا چې دغه کارونه نور هم خراب شي او نور هم دوی د خپل هدف ته رسیدو نه لار دا هم لري شي.
خاطر پردیس و چې د نړیوال سازمانونو د خبرګون او اعلامیې په اړه چې یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو خوا د ښځو پر کار بندیز غندلی و د بشري حقونو له فعالې منیزی ککړ سره خبرې کړې وې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دایشه او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټي د یوې تازه پریکړې لمخې د دوو افغانانو چې د دایشه او القاعده ډلو سره یې د دوی په وینا اړیکې درلودلې په اړه یې سخت بندیزونه اعلان کړي دي. ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې دغه دوه افغان وګړي په افغانستان کې لال قاعده ډلې سره او دایش ډلې سره پراخې او قوي اړیکې درلودلې. بلې خوا بیا یو شمېر د چارو کتون کې د ملګرو ملتونو د دقیق نام پاړه ویشل نظرونه لري. تفصیل د خطر پردیس په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دایښه او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې د غټوړو ډلو د بندیزونو پر دوام په هغه دوه افغانانو بندیزونه لګولي چې د امنیت شورا په وینا د دایښه او القاعده ډلو مخکخ غړي پات شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی رجب صلاح الدین په 1948 کال کې په پغمان ولسوالۍ کې پیدا شوی او تر ډیره د عراق لپاره د دایښ خراسان ډلې مرستیال پات شوی. که څه هم ملګرو د یاد کس په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دوی د معلوماتو له مخې مولوی رجب صلاح الدین په افغانستان کې د القاعده ډلې سره هم پراخې او ژورې اړیکې درلودې. یاد سازمان سلطان عزیز ایزام بیا بل هغه افغان یاد کړی چې نوموړی په کال 1950 کې په افغانستان کې زیږیدلی. سره له دې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سلطان عزیز زیږیدلو ځای نه دی په ګوته کړی، خو د دوی د معلوماتو له مخې یاد کس په عراق کې د داعش خراسان ډلې ویان پاتې شوی او القاعده ډلې سره یې هم اړیکې پراخې وې. د اسلامي دولت ډلې د داعش خراسان څنګه په 2014 کال کې د افغانستان په ختیځ کې خپل فعالیت پیل کړ او تر دې دمه په هیواد کې د شیعهګانو پر وړاندې تر ټولو خونړۍ او بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. که څه هم پر داعش او القاعده د بندیزونو کمیټې د سلطان عزیز ایزام په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو نوموړي په زلونو د افغانستان له ځینو رسنیو سره د داعش د خراسان څنګه د ویان په توګه خبرې کړي او د ځینو بریدونو مسؤلیت یې په غاړه اخیستی دی. د افغانستان تېر جمهوري نظام هم څو ځله د سلطان عزیز د وژل کېدو ادعا کړې وه. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو په 1400 میلادي کال په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه څلور مشران سلطان عزیز ایزام او مولوی رجب په ګډون له دغه ډلې سره د هغوی د رهبرۍ او مالي ملاتړ له امله د نړیوالو ترهګرو په توګه معرفي کړل او نمونه یې په تور لیست کې شامل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې سره له دې چې د دې کسانو په اړه زیات جزئیات نه دي خبر کړي، خو د چارو یو شمېر کتونکو بیا د ملګرو ملتونو دغه اقدام ته ویشلې نظرونه لري. افغان شنونکی اسحاق اطمروی: ملګری ملتونو په ځانګړي ډول امریکا اوس هم په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په اړه ژورې اندېښنې لري. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام د ژورې اندېښنې ښکارندوی کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل:
د اوس لپاره د امریکا اندېښنه دا ده چې داعش یا القاعده بیا سر پورته نه کړي او نور هېوادونه ونه ګواښي، او په دغه برخه کې دوی جدي اندېښنې لري. لکه تېره میاشت په تاشکند کې هم دغه غونډه وشوه، د سیمې هېوادونه هم دغه اندېښنې لري.
د چارو بل افغان کتونکو محب شریف بیا په افغانستان کې د داعش او القاعده ډلې په وړاندې روانه مبارزه کافی نه بولي. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو دغه ګام داخلي چې افغانستان اوس هم د نړۍ لپاره ګواښون کیدی.
زه فکر کوم چې چیرې عملی اقدامات کیږي او طالبان وکولای شي دغه ګواښ کم کی، له دې ګواښ سره جګړه وکړي، نو نړۍ خی طالبانو ته په ښه نظر وګوري. خو که په دغه ګواښ قابو کولو کې طالبان ناکامه راځي، نو معنا دا ده چې نړۍ به مجبوریږي چې په دغه خاوره باندې بیا خپلو اقداماتو ته مخه وکړي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو د دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ښاغلی مجاهد له دې وړاندې په زلون ویلي و چې دوی په افغانستان کې له داعش او نورو وسلوالو ډلو سره جدي مبارزه کوي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داعش او القاعده ډلې د بندیزونو کمیټې په خپلې وی تازه پریکړه د داعش او القاعده ډلو اړوند په یو شمېر اشخاصو ادارو خپل بندیزونو کې نوی تعدیلات راوستي وو. دا پریکړه چې د فبروري په 2 تصویب شوې وه، پر بنسټ یې د دې کسانو ډلو او ادارو شتمنۍ کنګل کیږي، له بهرنیو سفرونو راګرځول کیږي او تر څنګ دوی ته د وسلو په ورکولو او خرڅلاو هم بندیز لګول کیږي. په دې بندیزونو کې 9 کسان او ادارې شامل وي چې ځینې په افغانستان کې هم په ترهګریزو کړنو فعالیتونو تورن و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. د اوکراین په پلازمینه او څو ښارونو د روسیې د تازه حملو څپه کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سهار د هوایی عملیاتو په اړه د 2 ساعتونو له خبرداري وروسته د اوکراین پر ټولو برخو د روسیې د وژونکو حملو په اړه راپورونه خپاره شول. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ایهور کلیمینکو ویلي لږ تر لږه 11 کسان د چرکاسی مرکزي سیمې عمان شارګوټي کې پر یوه 9-منزله ودانۍ د میزایلو تر لګېدو وروسته ووژل سول. په دغه شمیر کې لږ تر لږه 9 ټپیان هم شامل دي چې د کلیمینکو په وینا د ژغورنې د کارکوونکو په مرسته د لاټولو عملیات روان دي. د چرکاسی سیمې د پوځي ادارې مشر ایهور تابورتس ویلي په جلسو کې دوه تنه لس کلن ماشومان شامل دي. د عمان شاری شورا د دریو ورځو لپاره ماتم اعلان کړی او چارواکي وایي چې څارنوالانو د دې حملې په اړه د جنگي جرایمو د څېړنې دوسیه پرانستې ده. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په ټویټر کې دا د روسیې د ترور شپه یاده کړې ده. هغه لیکلي چې د روسیې د شرارت مخه د وسلو په مرسته نیول کېدای سي او زموږ مدافعان دا کار کوي. بله دا چې نړیوال بندیزونه هم د ده په خبره دا کار کولای سي. د دنیپرو پیتروفسک سیمې د پوځي ادارې مشر سرهای لیساک ویلي په دنیپرو ښار کې د روسیې د څو میزایلو له ویشتلو سره سره یوه 1.5 کلنه ښځه او یوه 2 کلنه نجلۍ وژل سوي او درې نور کسان ټپیان سوي دي. لیساک ویلي دغه حمله د یوه خصوصي شرکت د ودانۍ د زیانمنېدو او په اور د سوځېدو سبب سوې ده. د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پاپکو ویلي چې د اوکراین د هوایي مدافع سیستم پر کیف ګڼ توغول سوي میزایل شنډ کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتن لرو چې احمد شیبر چمتو کړي دي.
واشنگتن ټایمز لیکي په افغانستان کې زموږ د دشمن دشمن شي اوس د ولسمشر بایدن د ادارې تر ټولو شمل ګرځوي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا دفاع وزارت روان اونۍ دا تایید کړه چې د طالبانو د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې د اسلامي دولت یو مهم مشر ووژل شو. دا کس د 2020 کال په اګست کې د هغه ځانمرګ برید ته راو چې په کې د کابل په هوایي ډګر کې 13 امریکایان ووژل شول. دې برید ته 120 افغانانو ژوند هم واخیست. واشنگتن ټایمز لیکي د بریټ د افغانستان له شل کلنې جګړې وروسته د امریکایي ځواکونو د وټولو پر مهال په افغانستان کې دا مسله روښانه کړه چې تر هغه ریډلې ټپلې په دغه هیواد کې لا هم څومره ژورې ریښې لري. د ورسپانې په باور هغه وخت امریکایان وویرېدل چې د دوی د ځواکونو په نه موجودیت کې به دا ګواښونه په سرعت پراخ شي. ورسپانه وړاندې د دوحې تړون ته اشاره کوي چې یو اصلي ټکی دا دی چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان واکمنان کله هم جهادي ډلو ته چې پر لویدیځ له دې ځایه برید کوي ځای نه ورکوي. څه باندې یو کال او اته میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل. واشنگتن ټایمز د یو شمېر کتونکو په استناد لیکي چې دوی داسې ښکاره شواهد لیدلي دي چې یو شمېر افراطیان لا هم په افغانستان کې ژوند کوي. ورسپانه بیا لیکي چې د دې اونۍ له پیښو ښکاري چې د واشنگتن او کابل ګټي په ځینو مواردو کې سره نشتې دي. طالبانو ته د اسلامي دولت خراسان څنګه ستر تهدید دی او بیا شمېر کتونکي وایي چې طالبان د داعش خړې په بیرحمۍ په نقشه کوي او وشني. د لویدیز بل ورسپانه فاینانشل ټایمز بیا لیکي شل میاشتې مخکې امریکایي ځواکونه په ګډوډ حالت له کابل ووتل او په زرګونو افغان متخصصانو دغه هیواد پریښود، خو اوس د ګرځندویانو یوه ډله مخ په کابل روانه ده. ورسپانه لیکي چې د می پشپژمه به د سفارت سیاحتي شرکت په مرسته د ګرځندویانو لومړۍ ډله کابل ته ولاړه شي او د دوو اونیو په ترڅ کې به کندهار، هرات او بامیان ته هم سفر وکړي.
د طالبان له خوا لدندې منفک شوی او استاد په کډوالۍ کې افغان نجونو ته په انلاین ډول د الجبر د مضامینو وړیا درس ورکوي. تفصیل په دې راپور کې
اسلامي امارات برمنمن څخه منفک شو ملبته د اسلامي امارات له خوا دا مخبل واجبو وګڼل چې د هغوی لپاره یو څه وکړه. د چې زما په واسه پوره و هغه فقط یوازې انلاین تدریس و.
محبوبه اکبر ده ادعا کوي چې طالبانو له استادې منفقه کړه نو ځکه کډوالۍ ته اړه شوه. هغه اکبر په 2019 کال کې د کندهار پوهنتون د ساينس پوهنځي له ریاضي څانګې څخه په کادر کې فارغ او د کندهار سید جمال الدین دارالمعلمین کې استادي ترلاسه کړه. په 2018 کال کې د هندستان هیواد د ماسټرۍ پروګرام ته بریالی شوه او په هغه هیواد کې د ښوونې او روزنې په برخه کې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړې. د کډوالۍ په جریان کې حڅه وکړه لزده کړو محروم منجون ته د خپل زده کړو په ګټه د خوونې وړیا زمينه برابر کړی چې د تیر میلادي کال د جولای میاشتې سه د خپل یوټیوب چینل لاله د ریاضي هندسي مثلثات او احصایې درس پایل کړ. هغه اکبر وايي اونې کې دوه ورځې ریاضي، یو ورځ احصایه، یو ورځ هندسه او یو ورځ مثلثات په ترتیب سره له اووم ټولګي پایل کړي چې اوس نهم ټولګي ته رسیدلی دي. وايي له دې کاري مخه ده چې افغان منجونو شته ستونزې ته تسلیم مینشي او دې علم او پوهې دې وای تل په ذهنونو کې روښانه وي. دا زیاتوي
زما مخه د دې کار څخه دا چې افغان نجونې باید هیله من اوسي، اوسنیو شته حالات ته باید تسلیم نشي. افغانان دې هڅه وکړي د دې پر ځای چې یوازې د خپګان احساس وکړي، هغوی دې یو څه ترسره کړي. مثال ما په ډېرو کم امکاناتو باندې شروع وکړه، څومره چې زما وسه کېږي درسونه تشریح کوم. هیله مې هم دا ده چې هغه نجونې چې په کورونو کې دي خپل درسونه ته د ادامه ورکړي. هیلې دې نه بایلي، ځکه که دا لړۍ یو ځلې وشړېده بیا جوړول یې ډېر سخت کار دی. درسونه ته دې په مسلسل توګه ادامه ورکړي تر هغې چې ښوونځي خلاصېږي.
د محبوبه اکبر زده کوونکي ګلسم وایي په اونۍ کې څو ځلې کمپیوټر او انټرنیټ له خپل مشر ورور اخلي او خپل درسونه د یوټیوب له لارې تعقیبوي.
تم ټولګي زده کوونکي وم، که مکتبونه بند نه وای شاید اوس به د لسم ټولګي زده کوونکي وای، خو بیا هم حوصله ونه بایلله، ځکه وایي انسان باید تل هڅه وکړي چې ژوند کې مخکې لاړ شي. اونۍ کې څو ځلې له مشر ورور کمپیوټر او انټرنیټ اخلم او د استاد نوي درسونه په یوټیوب کې ګورم او لولم، ځان سره یې تمرینات هم کوم. زه هیله لرم دا لړۍ به همدغسې تعقیب کړم او ارمان مې دا دی یو ځل بیا مکتب ته لاړ شم.
فرشته د خوست ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي بل زده کوونکي ده چې د یوټیوب له لارې د اغلی اکبر درسونه تعقیبوي، خو د برېښنا او انټرنیټ له ستونزو شکایت کوي.
د کوم وخت نه جنکیانو مکتبو باندې بندیز ولګو، د هغې نه تر اوسه پورې موږ د استاد محبوب اکبر درسونه تعقیبوو او بالخصوص موږ د ریاضي درسونه تعقیبوو. هیله لرو د جنکو درس ته اجازه ورکړي چې موږ درسونه شاته پاتې نه سي، زموږ هېواد شاته پاتې نه سي او زموږ دا ټولنه شاته پاتې نه.
طالبانو په افغانستان کې پر نجونو له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته په تګ بندیز لګولی، خو ډېری استادان او لوستو ځوانانو په آنلاین ډول دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. افغان زده کوونکي د دې هڅو ملاتړ کوي او ورته خوشحاله دي، خو وایي په دې برخه کې لویه ستونزه د برېښنا او انټرنیټ ده چې دوی ورته کم لاسرسی لري او په خبره آنلاین زده کړې ښې دي، خو په هېڅ وجه د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ بیاس. نو دغه کومه غونډه چې پراتلونکي ونی کې په قطر هیواد کې جوړیږي، زما په نظر دا به د افغانستان لپاره هیڅ کومه ګټه ونه لري، په دې خاطر چې دا ډول ډیر غونډې سوي دي خو پیله د افغانستان د خلکو لپاره منفي خطلې. نو دغه کومه غونډه چې په راتلونکي ونی کې د دابان د افغانستان لپاره کوم مثبت پیل ونه لري.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته دغه زما پیغام نشر کی ورونو. د ایلمن د ولایت خانشن ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشن ولسوالۍ کې وروره هیڅ مرسته نه ورسره کیږي، وچ کدین د هم باندې نو به ورته رسیږي او نو به ورکوي. او دغه د خدو خدیغه د مخابري شبکې ګر سره د وړم کاس کیناري چې راوړی راوړی دروس ګوره هیڅ درک نشته. هغه سې سره نه پسوخه د حکومت ما شي هله ورزو دا باید د ورسوي ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وي کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د بادغیس ولایت پرمرغاب ولسوالۍ څخه عبد الله خبر کوم چې پیلان په محلي معلمینو کې یو تانیمه او د یونیسف مؤسسې څخه او د امارات اسلامي د واکمنانو څخه په دغه تعلیمي رشته کې چې کوم څوک لاسرسی لري، د ټولو څخه مې غوښتنه دا ده چې د معلمینو پر معاش باندې غور وسي. دغه محلي معلمین نه هغه معلمین چې په امارات پورې اړه لري، هغه معلمین چې محلي معلمین دي د مؤسسات پورې اړه لري، د دغه معاش په شپږ کاله مخکې تر لزره پورته وو او اوس د دې میاشتنۍ معاش دی نظر او 200 افغانۍ دی. دا ولي حال دا چې هر شی یو په درې یو په څلور قیمت ولړ سوی دی، د تیلو قیمت، د غوړو قیمت، ارتزاقي موادو قیمتونه، د هر شی قیمت ولړ خطرای دی او د معلمینو محلي معلمینو معاشات کښته دي. په دغه کې کوي غور وسی ډیر بشي، ځکه چې معلمین لاسوب شي نرمي او ډیر زحمت کاږي تر طریقې تعلیم او تر پلان او تر حاضری او او د شاګردانو تر مشکلات تر رسیدګي پوری. حال دا چې موږ وطن ډیرو جنگو زپلې هم دی، معلمان مهم متاثر دي، شاګردان مهم متاثر دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال وایي، د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
دوی منی مای تر ورسیدو په دې برخه کې درڅه د ازادي ملما زنګړی پروګرام لرو خطر هغه مخکې لند خبرونه د طالبانو حکومت د سوریا غوی میاشتې اتمه یعنی پر افغانستان د مجاهدینو د بریا ورځ د افغان ملت د بریا ازادي او نجات ورځ بلل ده. د طالبانو په لمه کې چې نن خبر شوې راغلي د افغان مجاهد ملت قربانیانو نتیجه ورکړه ولس د کمونیزم له خمار څخه نجات وموند. نن جمعه د غوی سور د میاشتې اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا له یو درشمې کلی سره برابر ده. د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د هغه وخت حکومت د دیار له سوا یو او یوم کال د سور پاتمن سکور شو او مجاهدین کابل ته نوتل ورس افغانستان په کور جګړه کې ښکیل شو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د افغانستان ښځو نجونو لپاره د ملاتړ باید ملاتړ لپاره باید د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک په ګډه اعلامیه ملاتړ وشي. دغه سازمان پرون پنځشنبه په اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په باب د امنیت شورا غونډه د سم لوري د تګ لپاره ستایل خو ویلي دي چې د امنیت شورا په پریکړه لیک کې د خلکو حقونو د سیستماتیکو سرغړونو له عاملانو سره د حساب کتاب برخه نه ده شامله. د پاکستان پوز ویلی د خیبر پختونخوا په لکی مروت کې له وسلوالو سره پنخته کې درې سرتیری وژل شوې دي. د پوز یو چرواکي چې لرسنی وسره یې د خبر اجازه نه درلوده د نوم له خوده له پښارت پرون ازادي رادیو ته دا ادعا وکړه.
د ازادي ملما احمد شاه پاتسون د ازادي ملما پروګرام ته اشراغ لاسته تاسو په هلمند او کابل دغه راز نور ولایتونو کې د پانتون د استاد په توګه دنده تر سره کړې ده. دغه راز په ادبي برخه کې هم تاسو فعالیتونه کوي او په ټولنیزو شبکو کې هم فعال یاست. نن په افغانستان کې د مطالعې پر موضوع باندې بحث کوو. په دې ورسته یو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره د مطالعې په بڼه کې هم زیات تغیرات راغلي دي. تاسو پروګرام ته شرغ لاسته په پایل کې دراته وایست چې په دې ورسته یو کې چې په افغانستان کې د بیوزلۍ اندازه زیاته شوې ده، ځوانان هغه سي مطالعې سره شوق لري.
سلامونه سلی صاحب تاسو ته د ازادي رادیو قدرمنو کارمندانو ته او ټول اوریدونکو ته لومړی سلامونه. او بالکل دا خبره واضح ده چې غربت کې، بیکاری کې، په بې ثبات حالت کې انسان معنویات ته دومره فکر نه کوي لکه څومره چې مادیات ته فکر کوي، ځکه چې مادیات اوتومات د لوږې سره تړاو لري، د خېټ سره تړاو لري، د ورځني ژوند سره تړاو لري. نو کله چې نس مړیږي، کله چې د انسان دغه برخه لږ بسیا کیږي، نو بیا کتاب تم فکر اوړي، بیا مطالعه تم فکر اوړي، بیا لیکنه تم فکر اوړي، بیا فرهنګي فعالیتونه تم فکر اوړي. فکر کوم چې په ټولنه کې ورځ تر بلې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي، او کله چې د کتاب څخه فاصله زیاتیږي دا مانوي خلا رامنځته کوي، د مانویاتو څخه، د معلوماتو څخه، د نوو فکرونو څخه، د خلاقیت څخه، د ابتکار څخه خلک لري پاتې کیږي. نو که څه هم په دې وروستیو کې ځینو خلکو ځینې کارونه وکړه دي د پاره چې خلک مطالعې ته نور هم راتشویق کړي، نور هم هغوی ته وهڅي چې مطالعه وکړي. مثلا د ځینو کتابونو نندارتونونه جوړ شول.
د طالبانو اوله دوره هم زما په یاد ده، په هغه وخت کې هم بېوزلي زیاته وه، خو ځوانانو مطالعې سره شوق درلود او حتی چې د ځینو کتابتونونو څخه موږ خپل کتابونه کرایه کول او لوستل. مو څه فکر کوئ چې اوس چې مطالعې سره شوق کم شوی، یعنی دا په دې خاطر چې وضعیت بدل دی اوس ټولنیز میډیا کې خلک زیات فعال دي، که څه خبره ده؟
اوس هم د سمري چې یو مخ دا شی صفر دی، په یو ډیر غټه کچه باندې دا شی ستا خلک مطالعه کوي، سره ټولیږي، علمي بحثونه کوي، کتاب اوس هم پلورل کیږي، کتاب پلورنځي اوس هم خلاص دي، مطبعې اوس هم په یو کچه باندې کتابونه چاپي. خو زه داسې فکر کوم چې هغه مهال داسې و چې خلک عمومي وضعیت څخه یعنی دومره آګاه نه وه لکه څنګه چې نن آګاه دي، ځکه چې نن د هر چا څخه ټلیفون ورسره دی، او د ثانیې او د دقیقې او د هر تغیر په حالت باندې، د هر بدلون په خبر باندې، د هر ذهن خرابوونکي وضعیت باندې دی خبریږي. نو دغه حالتونه چې دی ویني، یا مثلا د نړۍ په کچه، یا د هیواد په کچه، یا د سیمې په کچه، چې خپل د ولایت په کچه نو هغه د ذهن په اسلام وایي چې یو کیسه وایي سنتیکالي د دفتن د هغې شیبې د پاره د کتاب څخه لري کې کتاب د تکور ته پروت همي مثلا تاسو یو ډول کرچ مشکل راي کول کې کتاب د خپل کتاب هم لري کور ته ورته پروت دی کله پنځه د کې فیسبوک وګوري مثلا یو د خراش خبر د په ذهن کې ورزي یو ګرځي یا مثلا د مخې تیریږي نو هغه کتاب چې د په مخ کې پروت دی زه فکر کوم چې هغه ته لاس نه ورځي هندا وخت پر ما باندې خپل راغلی په کوم غړي کې چې زه ځان یو څه غیر نارمل احساسوم یا مثلا یو شی په ذهن کې ګرځي چې هغه زما وزت را ګډوډ کړي زما ذهن یې ګډوډ کړي نو په هغه شبه کې که زه و هم غواړم زه مطالعه نسم کولای که پر ځان فشار راولم کتاب را واخ هم خمه نو هغه تمرکز یا کنسنټریشن چې دی هغه نسم پیدا کولای زه فکر کوم چې اوس دغه شیان ډیر عادي دي یعنی اوس که داسې دي که د نړۍ په هر ګوټ کې او پیښه کیږي هر څوک ډیر ژر باندې خبرې که په هیواد کې مثلا په اوس وخت کې یو کار کیږي یو بدلون راځي یو شی کیږي نو هر څوک په هر کچه چې دی په خبریږي مثلا زه یو مثال وایم یو کس دی هغه یو خبر لولي چې ملګري ملتونه وایي چې په افغانستان کې مثلا دومره میلیونه کسان د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي یا مثلا یو ویډیو ګوري چې د یو کور څخه سوی د یو ښځه د مثلا هغه په ډېر بد وضعیت کې د وایي چې مثلا زه خپل اولادونه خرڅوم داسې یعنی دغه شیان که چیرې ولیدل سي نو طبیعي خبره ده دا یو اثر کوي پر دې باندې چې خلک زړه مات سي د مطالعې څخه یا لږ تر لږه مطالعې ته یې په هغه شیبه باندې زړه ورونه غواړي خو که دا شیان دوامداره کیږي او دا شیان روزمره دی ورسره مخ کیږي او دی د کتابو کې مطالعې څخه لرې پاتې کیږي نو دا عادت یې کیږي دې څخه ځکه دا خپل مطالعه چې دا یو عادت دی یا که وروسته وروسته ووایي چې مثلا دا یو اعتیاد دی نو هغه اعتیاد عادت د سړي څخه پاتې کیږي او بالاخره د کتاب څخه فاصله زیاتیږي او بیا خلک هغه په مطالعه روږدي کسان هم نسي کولای چې منظم مطالعه وکړي
بلې پاتون صاحب ځینې کسان دغه د مطالعې شوقیانو ته هم په کتاب د روږدو کسانو خطاب کوي څه وړاندیز کوي چې په دې خاطر چې خلک له ټولنیزو شبکو څخه راوګرځي چې دغه ډول مخشوشوونکي خبرونه تصویرونه ویډیوګانې پکې راځي درا ګرځېدو لپاره او د مطالعې لپاره هڅېدو لپاره کوم ټکي باید په پام کې وساتي
دا ډېر ښه سوال هم دی او دا ډېر د کار شونی هم دی خو په ځمن کې دا ډېر سخت هم دی ځکه چې ټولنیز رسنۍ چې موږ تاسو تعقیبو هغه د یوې ګوتې په کشولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي په بل ځل داسې کولو سره موږ یو بل نړۍ ته بیایي بل شی راته ښیي خو کتاب نسبتا که هر څومره په زړه پورې کتاب وي که هر څومره زموږ د خوښې کتاب وي که هر څومره یې موضوع زموږ دپاره ښاغلې او منلې وي خو بیا هم نسي کېدلی چې د ټولنیزو رسنیو په پرتله باندې هومره جذاب واوسي دا واضح او ښکاره خبره ده ځکه د هغو پلیټفارمونه داسې جوړ شوي دي چې هغه یوازې پر دې باندې فوکس شوی دی چې څنګه خپل کلاینټ یا خپل یوزر چې دی هغه ورسره وساتي خو کتاب به داسې کوي چې ته به یو څه وخت ورته ورکوې یو برخه به ته یعنی ورته وقف کوې مطالعې دپاره دغه دواړه اعتیاد چې موږ یادوو یا دغه دواړه رښتیا نو دغه د ټولنیزو رسنیو دا ډېر ورباندې پیاوړې ده نو دلته که څوک غواړي چې ځان په مطالعه باندې عادت کړي یا مطالعه وکړي دغه لپاره زه ځینې شیان وایم چې ما خپل تجربه کړې دي او ځینې نورو دوستانو هم تجربه کړې دي او خپل په نړیواله کچه باندې هم دا شیان تر اندازې پورې منل شوي دي لومړی ځینې کسان دا وایي چې زه چې کله مطالعه کوم کتاب راواخم نو زما پر سر باندې درد کیږي یا خوب راځي عمده علت دا دی چې دا کسان د مطالعې سره عادت نه دي ښه چې د مطالعې سره عادت نه څه کول پکار دي که دوی غواړي چې کتاب سره ځان عادت کړي پیل دي له ډېر لږ څخه وکړي یعنی په ورځ کې یوازې لس دقیقې مطالعه دي پر ځان باندې جبري کړي پر ځان باندې دي جبري کړي چې زه یوازې پنځه دقیقې مطالعه کوم هغه کتاب چې راواخیستی او د لست کې پراکټل یې که څه هم هغه موضوع د لپاره په زړه پورې او دی دوام ورکوي دوام دی نه ورکوي ځان دې یو قسم وږی پرېږدي ځان دې یو قسم د مطالعې تږی پرېږدي فرض زه مثال وایم یو کیسه را اخیستې ده لست کې پر اس بیا کیسه په یو ډېر اساس ځای کې ودرېدله یا مثلا تلوسې اوج دی دی دا پرېږدي چې بل وخت د خپل زړه ورته وغواړي چې دی دا کار وکړي یو شی دوم کار چې موږ کوو هغه دا دی چې باید داسې کتاب انتخاب کړو چې هغه موضوع یې زموږ لپاره په زړه پورې موږ وغواړو چې په هغه باندې سر خلاص مثلا که زه لومړی ځل می چې مطالعه را شروع کوم او زه د تاریخ یو ډیر پیچلی موضوع مطالعه کوم، ممکن که زر څنګه وغواړم هغه زما په ذهن او ما په زړه کې کښېنني، یا که زه مثلا داسې مسلک اړوند کتاب مطالعه کوم چې هغه زما د مسلک اړوند نه وي یا زه په هغه کې معلومات ونه لرم، نو نه کېږي. داسې کتاب هغه موضوع چې ستا د زړه موضوع وي، مثلا که زه مثال ووایم، اکثره کسان چې نوي مطالعې ته راځي هغوی کیسې او ناولونه ډېر خوښوي، نو زه فکر کوم چې همدا ښه لار ده که څوک علاقه او مینه ورسره ولري. خو زه بیا هم نه قیدوم، هغه برخه ډېره زیاته مهمه ده چې تا علاقه ورسره لري، داسې کتاب باید انتخاب کړې، هغه کتاب را واخلې او پلج پایل باندې وای. دا دوم شی دی. دریم شی دا دی چې هغه ډېر زیات مهم دی چې د کتاب سره په څنګ کې کچیر زموږ سره ټلیفون پروت وي، موبایل سره پروت وي، نو ډېره ګرانه ده چې موږ خپل هدف پوره کړای شو، ځکه که د مطالعې په جریان کې زما سره ټلیفون پروت وي په هغه کې یو زنګ راځي زه هلته مصروفه کېږم، یا مثلا یو نوټیفیکیشن راځي غږ کوي په واټساپ کې، یو میسج راځي زه ځم هغه ګورم، ته ولې یو ریپلای ورته ورکړم، کله چې هغه ریپلای ورکوم د یو خوا څخه هغه بل میسج راکوي زه بل ریپلای ورکوم. په دغسې حالت کې ګورو چې نیم ساعت تېر شوی دی خو ما مطالعه دوه دقیقې هم نه ده کړې. نو ښه طریقه دا ده چې موږ څه وخت چې مطالعه کوو مطالعې ته کښېنو، موبایل بېخي بند کړو، د ځانه څخه یې لرې کښېږدو، ځوابه د ځانه سره چې دغه لس دقیقې دغه نیم ساعت چې اوس شروع کېږي دا زما د مطالعې وخت دی. په دې وخت کې زه ټلیفون بندوم، زه د چا میسج ته جواب نه ورکوم، زه د چا ټلیفون نه ځوابوم، زه یوازې مطالعه کوم. نو بیا موږ کولای شو چې مطالعه وکړو. دا بل ټکی. بل درېیم ټکی دا دی، څلورم البته، چې دا زموږ لپاره مهم دی، کله کله موږ یو انګیزه اخلو د لپاره چې مطالعه وکړو، انګیزه مو راپارېږي او بالاخره موږ کتاب ته ستنېږو، کتاب لولو، دوه ورځې بعد درې ورځې بعد زموږ انګیزه بېرته مړاوې کېږي او کتاب څخه فاصله پیدا کوو. د دې دپاره یو ښه لار دا ده چې په موږ یو وای شیټ ورته وایي چې مثلا یو پاڼه راواخه او په هغه کې ولیکو چې مطالعه زه ولیکوم، زما دپاره ګټه څه شی ده، که زه مطالعه وکړم نو څه کېږي. دا په یو پاڼه کې ولیکه او دا پاڼه په دا کتاب کې چې ته مطالعه کوې په دې کې کښېږده. هر وخت چې ته د دې څخه خسته سولې چې مطالعه نه کوم یا د انګیزه مړاوې سوله، یو ځل هغه اهداف چې تا لیکلي دي، هغه ګټې چې تا په اول سر کې په نښه کړي دي، یا تا چې انګیزه ورڅخه اخیستې ده، هغه جملې هغه یو ځل ولولې، بېرته هغه انګیزه په تا کې پیاوړې کېږي. یو بل شی چې ډېر زیات خلک سر ورڅخه ټکوي، هغه وایي چې زه د مطالعې لپاره ځای نه لرم. طبیعي خبره ده چې زموږ په ټولنه کې، مثلا د افغانستان خبره که موږ وکړو، نو دلته خلک د مطالعې لپاره جلا ځای نه لري، دلته داسې هر څوک پارک ته لاسرسی نه لري، دلته په کور کې خلک یو آرام اتاق نه لري چې مثلا مطالعه وکړي. یو کور دی په هغه کې دېرش څلوېښت کسان اوسېږي او په هره کوټه کې فرض کړه مثلا لس پنځلس کسان دي، نو هېڅ امکان نه لري چې ته داسې یو آرام ځای پیدا کړې. نو د دې لپاره بیا ښه لار دا ده چې په ټلیفون کې اپلیکیشنونه شته د وایټ نویز په نامه باندې، یعنی سپین شور په نامه باندې، تاسو کولی شئ چې هغه ډاونلوډ کړئ او ګوشي غوږو ته واچوئ، هغه چالانه کړئ. داسې غږونه دي چې نور د باندني غږ تاسو ته نه پرېږدي. تاسو کولی شئ چې په داسې یو ځای کې هم لږ تر لږه یو زمینه د دې لپاره برابره کړئ چې مطالعه وسی کولی. کله چې موږ دغه کوچنی پیل مو شروع کړي او بیا وروسته وروسته موږ دا زیاتوو او دې ته دوام ورکوو، نو بالاخره دا کتاب زموږ د عادت برخه ګرځي. عمر د زمان باندې بیا موږ د کتاب سره داسې یو اړیکه پیدا کوو چې هغه تنده چې کتاب په موږ کې را پیدا کړې ده، هغه لوږه یا تلوسه چې په موږ کتاب را پیدا کړې ده، هغه که زه هر څومره په ټولنیزو رسنیو کې هم مصروف واوسم، په فیسبوک، ټویټر او ټیک ټاک کې مصروف واوسم، هغه نه خړوبېږي. زه باید په ورځ کې بېرته ولاړ سم، یو څه وخت کتاب ته ورکړم، کتاب ولولم، بالاخره تر څو هغه زما غوښتنه چې ده د ذهن یا د نفس غوښتنه هغه پوره شي. نو دغه فکر کوم چې ځینې لارې دي نورې به هم وي، خو دغه هغه زما تجربې وي چې ما خپله تجربه کړې دي، نورو کسانو تجربه کړې دي او ښه نتیجه ورکړې.
ډېر مننه. جالب ټکی و. بیا هم اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ازادي میلمه پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. په دې لړۍ کې موږ غیر سیاسي مرکې کوو له بیلابیلو شخصیتونو سره. نن مو احمد شاه پاتون میلمه دی. پاتون صاحب، تاسو د مطالعې یادونه وکړئ چې په افغانستان کې د مطالعې لپاره مناسب ځای نه پیدا کیږي. په لویدیځه نړۍ کې پرمختللو هیوادونو کې چې ته په ټرین کې هم روانې ګوري چې خلک کتاب پرانیستی دی مطالعه کوي، په بس کې چې ګوري خلک مطالعه کوي، حتی ځینې کسان چې په تفریح لرو ځایونو ته ځي مطالعې څخه خوند اخلي او یو ځای ناستي لمر ته مطالعه کوي. دا په دې معنی چې دوی د کوچنیوالي څخه په دې مطالعې باندې روږدي سوي دي. په وړکتونونو کې یا د ماشومانو په ښوونځیو کې له وړکتون څخه نیولې بیا تر لویوالي پورې کوچنیان مجبوره کیږي چې هر ورځ کور ته یو کتاب ویسي، مطالعه یې کې د کتاب د موضوع په اړه بیا وروسته معلم ته معلومات ورکړي، په ځینو لغاتو چې نه پوهیږي هغه ځان سره ولیکي، هغې باندې به دوی په مکتب کې بحث کوي. په افغانستان کې په درسي نصاب کې په ښوونځیو کې دغسې یو څه شته چې کوچنیان مطالعې ته وهڅول سي؟ یا په افغانستان کې د کوچنیانو د مطالعې لپاره فکر کوي چې مناسب کتابونه شته؟
څنګه چې شایي هغه سکار په دې برخه کې نه دی سوی، یوازې دا اوس نه دی سوی، بلکې په تیره شل کلنه دوره کې هم دې ته څنګه چې شایي هغه سي د کیفي اړخ څخه منظم کار نه دی سوی. هغه کتابونه چې ماشومان په مکتبونو کې وایي یعنې د نصاب برخه ده، هغه وګڼي چې هغه یو جبري شی دی، او هغه هیڅکله زما ګمان دا دی، زما فکر دا دی چې په ماشوم کې د مطالعې د اعتیاد برخه نسی پیاوړې کولی. د ماشومانو د مطالعې دپاره، د ماشومانو د کتاب سره د روږدولو دپاره نور کتابونه دي چې په یوه ډېره کمه کچه کتابونه په افغانستان کې چاپ شوي دي، یا ووایم چې په پښتو کې بیخي لږ دي، او هغه هم یوازې تر ښارونو پورې محدود دي، تر داسې کورنیو پورې ممکن محدود دي چې هغه یو څه اقتصادي وضع شوي، ځکه قیمت یې یو څه ګران دي، نو هر ماشوم ته دا شی نه رسېږي. خو په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې دا خپله یو ټولنیزه ستونزه ده، یعنی موږ خپله په ټولنه کې کتاب نه لرو. کله چې په ټولنه کې کتاب ونه لرو، نو ماشوم یا نوی ځوان به څنګه موږ وسو کولی چې د مطالعې سره عادت کړو؟ فکر وکړئ چې یو کور ته تاسو ورځئ، او په هغه کور کې څلور پنځه ماشومان دي، خو په دغه کور کې یو ډېر محدود شمېر کتابونه پراته دي چې هغه یا د مکتب اړوند کتابونه دي، یا مثلا دیني کتابونه دي چې چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې لاس ورورې، ځکه چې مشخص کس چې ورباندې پوهېږي سره په خلاصېږي، هغه ورځي هغه کتاب راخلي او مطالعه کوي. نو په داسې یو ټولنه کې لکه تاسو یادونه وکړه چې مثلا په ټرین کې خلک کتاب وایي، په تفریح کې وایي، په مېلمستیا کې د سره کتاب ورسره، دلته ته دا شی نه وینې. دلته ته یو ډېر مجهز او مجلل ودانۍ ته ورځې، او هلته وینې چې په میلیونونو افغانۍ پر دې باندې مصرف شوي دي، هغه پر ډیکور باندې مصرف شوي دي، مګر ته ګورې چې هلته هېڅ کتابتون نشته. دا څو ځایونه دا زه د مخصوص ماته دا خبر راپورته کړې ده، هغه ته مې وویل چې ستا کور، ستا ودانۍ، ستا دفتر دا ډېر ښایسته دی او ډېر په ښه سلیقه باندې جوړ شوی دی، اما یوه ستونزه لري. دوی وایي چې کومه ستونزه زه وایم چې دلته باید یو کتابتون وایي. هغه وایي چې کتاب ته خو دلته خلک وخت نه لري، مثلا دا دفتر دی، یا مثلا دا یو داسې ځای دی چې دلته باید خلک کتابونه ونه لولي، یا داسې. زه وایم چې یوازې د کتاب شتون دا مهم دی چې باید یو ځای پروت، یو ځای شتون ولري. دا پر دې باندې دلالت کوي چې دا ځای د کتاب د مینوالو یو 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 مرکز دی. دا ځای په داسې کس پرې تړاو لري چې هغه د کتاب سره علاقه او مینه لري. اوس نو که په کور کې مور او پلار، ورونه او خویندې، یا د کورنۍ مشران هغوی کتاب روا نه شي، ماشوم طبیعي خبره ده که چیرې ته کتاب ورته را همړي، ممکن هغه د کتاب پر ځای باندې د لوبو نورو سامانونو ته ترجیح ورکړي. خو که چیرې دا عادت په کور کې وګرځېږي، که چیرې مثلا مور او پلار د ماشومانو په خاطر باندې کتابونه راواخلي او د ځانه سره وساتي، او په کور کتابونه ولري، راوړي کتابونه هر ځای کښېږدي، په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ کړي، د ماشومانو کتابونه راوړي کښېږدي، او ماښام یا مثلا بل وخت په څلورویشت ساعته کې څو وخت، یا مثلا نیم ساعت د دې لپاره وقف کې چې راځي کتابونه ګورو. په کتابونو کې یوازې عکسونه مو کتل سي پروا نه کوي، کتابونو باندې کچیرې مثلا لوبې ترې اندازې پورې وسي هم مشکل نه لري. ماشوم سره کښېني، مثلا یو قسم کتابونه راځي د ماشومانو دپاره چې کارتونه کښېن دي، عکسونه دي، انځوریزې کیسې دي ورباندې، دا کیسې مور پلار هغه ته ووایي، ورته ویښي. په دغه ډول باندې د ماشوم علاقه د کتاب سره زیاتېږي. نو په داسې حالت کې چې په هغه کور کې کتاب نه وي، کتابتون نه وي، او خلک کتاب نه راخي، کتاب نه لولي، مشران د کتاب سره علاقه نه لري، نو امکان نه لري چې ماشوم دې په مطالعه باندې اخته سي، مطالعه باندې رشد سي، او د دې وخت سره د کتاب سره علاقه پیدا کړي. موږ ځوانان، حتی زموږ د پوهنتون محصلین، زه وینم چې هغوی د کتاب سره ډېره فاصله لري. خپل د درسي کتابونه، خپل د دوی د نصاب کتابونه، هغه په یو قسم جبر باندې وایي. حتی د هغې رشتې کتابونه هم دوی په ډېر سختۍ سره وایي چې هغه د ده د شوق او د ذوق او د خپل د خوښې پوهنځي. نو دغسې ټولنو کې طبي خبره ده چې کتاب سره فاصله زیاتې د دې حل لار زما فکر باندې دا چې کتاب باید زیات سي کتابونه باید ډیر سي په هر کور کې په هر ځای کې باید کتابونه پراتی او کتاب باید موجود وو سي په هر ځای کې هغه په مکتب کې کفه کور کې کفه مثلا د بس په یو تمځای کې په سوپر سٹور کې هر ځای چې کتاب باید موجود وي او کتاب باید د ژوند یو برخه وګرځي زه فکر کوم چې بیا ماشومان ورو ورو باندې عادت کېدای شي چې ورسره بیا دوی د پاره مطالعه ډیر اسانه او ساده وي
د یو کس چې مطالعه کوي او د داسې کس چې مطالعه نه کوي څه فرق وي که په ساده ټکو بیان کړي
فرق خو هغه موږ د عام اصطلاح موږ ته کاروي چې مثلا هغه څوک چې علم لري زده کړه لري او هغه داسې دی لکه بنا او چینه لري هغه لکړون داسې دی خو زه کده خبره لږ نور هم واضح کوم چې یو څوک وایي چې ما داسې خبره ده زموږ په ټولنه کې ډېر اورېدلې ده کله چې څوک وایي چې کتاب پلانکی ډېر ښه کتاب دی پلانکی کتاب چاپ شوی دی وایي چې ورور تاته کتاب چی درکوي پیسې وګټه زه وایم چې که ته پیسې وګټې او مطالعه ونه لرې نو دغه پیسې څخه د خوند اخیستلو په طریقه باندې هم ته نه پوهېږې
خو که مطالعه ولرې ممکن ډېرې پیسې وګټې
که مطالعه او خو بېخي بله خبره ده چې مثلا که مطالعه ولرې هم ممکن ډېرې پیسې ولرې او هم به په استعمال باندې پیسې هم به خوند ور باندې واخلي زه به دا خبره داسې را خلاصه کړم لکه څنګه چې موږ پیسې ګټو د دې لپاره چې زموږ نس مړی ځکه چې زموږ نس وږی کیږي موږ ډوډۍ غواړو ډوډۍ اشتها مورته کیږي همدغه چې زموږ ذهن هم وږی کیږي زموږ د ذهن خواړه چې شته زموږ د ذهن خواړه کتاب دی زموږ د ذهن خواړه مطالعه ده توپیر دومره دی چې کله زموږ نس وږی شي زموږ معده وږی کیږي موږ احساس کوو چې موږ وږی یو ذهن چې وږی کیږي موږ دا نس احساسولای کنه زموږ د هر یو ذهن د مطالعه لپاره دومره وږی دی چې فکر کوي موږ چې په ټولنه کې ژوند کوو موږ چې په کاروبار کې بوخت کیږو موږ چې په کورنۍ ژوند مسایلو باندې پوهیږو موږ چې غواړو په هر برخه کې بریالي ووسو دا کار یوازې په مطالعه باندې ممکن دی هر کار په پیسو باندې نه سي ممکن کېدلی خلک وایي چې ته په پیسو باندې کېدای شي چې مثلا یو چپرکټ رانیسي خو ته آرام خوب نه سي رانیولای خو زه وایم چې په مطالعه باندې آرام خوب هم ممکن دی ځکه هغه تاته لارې او طریقې درته ښیي پیسې یوازې زموږ هغه مادي اړخ راپورته نو اوس داسې کس چې په ټولنه کې دوه کسان یو مطالعه نه ده کړې یو مطالعه لري دا کسان که چیرې خبرې هم ونه کړي که چیرې څوک تاته درون نه پیژني دوی که یوازې پر لارې باندې روان دي زه خو دا فکر کوم زما دا برداشت دی او زه په دې باور لرم چې د دوی د تګ د رفتار چلا باید څوک پوهیږي چې دا پلانکی سړی چې دی دا پوهیږي دا مطالعه لري دا پلانکی سړی چې دی دا پلانکی کس چې دی نه لري نو تر دې کچې پورې اثر جوت او واضح دی دا چې مثلا موږ نسو درکولای موږ نسو لیدلای دا هم زموږ خپل مشکل دی په کار دا دی چې موږ دې ته متوجه سو او دا شی ډیر جدي ونی سو دا په هر حالت کې کچيري مثلا زه غریب لازمه د فار مطالعه مهمه ده خو کچيري زشت منصب تر هغه ډیر زیات از ما د فار مهمه ده کچيري زه په سفر زم مطالعه زما د فار مهمه ده کچيري زه مریض سم لازمه د فار مهمه ده کچيري مثلا زه په شونځي کې ما زه مطالعه کوم کچيري د شونځي څخه فارغ سم به خدمت د فار مطالعه مهمه ده نو د شتي د فار د نر د فار د مسافر د فار د هر چا د فار مطالعه مهمه ده تر څو د خپل دغه شی احساس کی چې زه چې د مطالعه څخه مخکې کم کس وم اوس هغه کس نه اوس بدل شوی ځکه د یو عالم خبره هم ده چې د هیڅ کتاب د مطالعه ورسته هغه سړی نه چې دا کتاب د مطالعه څخه وړاندې وي یعنی هر کتاب پتا کې یو نه یو تغیر راولي خدا او تغیر ممکن د سی واضح نه چې پوسټر ګولې د لایسي یا مثلا احساس کړل سي خو په مرور د زمان باندې ته پوهېږې چې د کتابونو مطالعه په ما کې خپل غزوونی کړی دی رشي کړی دی او په ما کې مثبت بدلون رامنځته شوی
نه په نور نړۍ کې د ټکنالوژي د پرمختګ سره د مطالعه په باندې کې هم بدلون راوستل شوی دی اسانتیابي راوستل شوی دی تغیرات پکې راوستل شوی دی وسغه کسان چې لوست نه دی هغه هم په یو ډول د کتابونو څخه خواند اخیستل سي هغه کسان چې په سترګو څینی ویني په باندې سن کې په دې برخه کې څه کارونه شوی دی چې په صوتي باندې ځینې کتابونه برابر سي
یو خو خصوصا د نابینایانو لپاره که خبره وکم دا یو څومره د وړاندې د هلمند څخه یو ځوان راغلی و چې هغه د مکتب څخه فارغ شوی و او د دواړو سترګو باندې نابینا و د غوښتل چې خپل د خوشی پونځي ته ولاړ شي، خو هغه اجازه نور تور کوله چې مثلا موږ نس کولای ته شامل کو په دې خاطر باندې چې ته نابینای ته باید یو د نابینایانو یو مکتب دی لومړی د هغه څخه فارغ شې. خو بیا په هغه مکتب کې هم د داخله اخیستې وه، دلته ځینو کسان کورې ودان او مرسته ورسره کړې وه. نو بیا چې کله رخصت یې دی یو ځل زما سره ولیدله، هغه یو قسم کمپیوټر یې ورکړی و چې د هغه هر بټن چې دی هغه غږ کوي او دی ته لارښوونه کوي، دوی ته بیا ټریننګ هم ورکړی و په دې باندې، او موبایل یې ورته ورکړی و چې په هغه کې یو اپلیکیشن دی. او له بده مرغه چې مثلا دا اپلیکیشن چې جوړ شوی و دا هم افغاني اپلیکیشن نه و، هغه ایرانی جوړو، دغه ژبه چې واغه ایرانی و چې د بل شوونه کوله چې دا چې وکړو دا چې وکړه. نو دا شان ورکړی و او دای چنکړی و دای ډیر خوشاله په دې باندې چې زه کولای سم د دې څخه استفاده وکم او د څخه په دې کې مثلا زه د دې څخه ځینې کار واخم. دا د نابینایانو دا مشخصه برخه ده چې ډیر کوچنی برخه ده، یعنی د ټول هیواد په کچه باندې په کابل کې ممکن دوه مرکزونه داسې چې زومره معلومات لرم، ممکن نورې خو معلومات نه لرم. نو دا ډیر کم دی دی پاره چې نابینایان کتاب سره وصل کی. خو په دې ورستی کې د ژغیزو کتابونو لړۍ یو څه راتیزه سوې ده او خلکو توجه ورته راوښته ده چې د هر چا سروکار د ټولنیز رسنوي سره دی، د هر چا سره موبایل ورسره دی، د هر چا سره کمپیوټر ورسره دی. نو په دې خاطر باندې دا لار بخاره لار بلل شوې ده. او زم فکر کوم چې هغه کسان چې کتاب نه راخي، کتاب نسی پیدا کولای، کتاب نسی رانیولای، یعنی رانیسی علاقه، نو هغه ته پکار دادی چې پر یو بل لار باندې مجبور تورسو او دا شی وده ته ورورسو. نو دا ځینې په درو لارو کې دا کارونه سوي دي په افغانستان کې تر دا مهاله پورې. لومړی طریقه دا و چې ځینو رادیوګانو ځینې کتابونه پیلې د ناولونو څخه وکړي، ناول به سپته وی او بیا به د شپې او برخه خبرول. هغه مینوال پیدا کړه، خو دا غستون زبیا دا و چې په مشخص وخت باندې خبرېدل او تبعید په هغه وخت باندې رادیو چلانه کړي وای، کچیر ته مصروف وای په هغه وخت نو هغه برخه ستاسو تیرېدل او تسلسل خراب یدی. دا شی تر وندازي پر نتیجه ورکړه. خو بیا تر دې ش ورژن دا و چې خلکو په یوټیوب کې چینلونه جوړ کړل او په یوټیوب کې به دا کتابونه خبرول. نو حق هم شدي وس هم ستاسو خلک ته کې به خو دا به یو بل مشکل درلودي. مشکل دا دی چې په افغانستان کې یو انټرنیټ زیات ګران دی او بل سلو دی، یعنی خلک نور باندې زړه کیږي په دې باندې کس چې د مطالعې سره عادت ونه لري، مطالعې سره مینه ونه لري، هغه دی انټرنیټ پر یو کتاب باندې چې مثلا هغه فرض کړه درې ساعته دی یا څلور ساعته دی پر هغه باندې د مصرف کې، نو دا کار نه کوي. یا کمزوري انټرنیټ دی مثلا بند کیږي، لکه اوس مثلا ما اوس د مرکز څو ځله زما ژغ پکې بندیږي. نو په دې حساب دا هم خپل اثر درلودي، خپل ځای درلودي، خو ډیر موثر نه و. په دې ورستی کې وس یو اپلیکیشن جوړ شوی دی، زه فکر کوم چې همدا یو ځانګړی اپلیکیشن دی چې په د پښتو او دری د لپاره جوړ شوی دی. ایرانی فارسی د لپاره په خوا هم دی اپلیکیشنونه و، د دری او پښتو د لپاره د بلبل نوم باندې اپلیکیشن جوړ شوی دی او د اپلیکیشن دوی ژغیز کتابونه اپلوډي او علي تخبريږي. د اپلیکیشن شوالی په دې کې دی چې یو خو ژغ پلیکې مثلا ډیر انټرنیټ ته اړتیا نه لري، یعنی کوي انټرنیټ ته اړتیا نه لري او ډیر انټرنیټ اړتیا نه لري، یعنی ته په لږ مصرف باندې کولای شي چې ټول کتاب واوري. بل شوالی دا دی چې دا ته ډاونلودولای شي کتاب، اپلای نه اوریدلای شي. کچیر ته پر یو ځای پر وای فای باندې پېښېږي، مثلا دفتر کې څوک وای فای ولري یا کور کې ولري، نو کېدای شي ټول کتاب ډاونلوډ کې بیا ورسته په کرا کرا باندې واوري. دا شوالی دي. خو هلته بیا یو بل مشکل دا دی چې د کتاب کیفیت په نظر کې نه دی نیول شوی چې کم کتاب باید ثبت شي، ځکه ډیر داسې کمزوري کتابونه ثبت شوي دي، وخت باندې ځای شوی دی، اول ته خبره شوی دي چې هغه د دې پر ځای چې پر دې باندې وخت ځای کړي په کار بدوي چې مثلا په یو بل کتاب باندې ش کتاب باندې معتبر کتاب باندې وخت ځای شوی وي، یا مثلا کیفیت په لرنه سوي چې شو ویل سي شو ازي ویل سي چې شي ډیټ کړل سي ځنې شنه ډیټ سوي، خدای غا شان دي چې دا قابل د شوالي دي، قابل د تغیر دي، دا بشه سي. نظام چې دا یو اپلیکیشن کفایت نه کوي، ممکن پراتونکو نور اپلیکیشنونه مرپې دا سي زنه پېژم، خدای غا لاره ډیره شته. خو د دې شوالي د عادي د ژغوزو کتابونو چې خلک بل دې چې دای وخت ځای کې د ښینی هغه بردلای شي، فرض خپل ځان کډر وشه مزه چې د کور څخه دفتر ته ځم یا د دفتر څخه کور ته راځم تقریبا نیم ساعت 15 دقیقې مزل دی په شو پیاده، نو زه پیاده ځم او پیاده راځم. زه دلته درې ګټې کوم. یو ګټه دا ده چې په دا وخت کې چې بیا لاغم وخت دی او زه ځم نو زه مطالعه کوم او زه کتاب اورم، دا زما په مطالعه کې حسابل کېږي. بل دا دی چې زه پیاده ځم، مثلا دا زما د ورځې د سپورټ برخه هم را تکمیلوي. درېیمه برخه دا ده چې زه چې مثلا په موټر کې ځم، د هغه پر ځای باندې هغه زما هغه ما کرایه هم را بچت کېږي. یعنی هر څوک کولی شي دغه اپروچ یا دغه طریقه خپله کې او په دې طریقه باندې دی ډېر کتابونه واوري، ډېر کتابونه واوري.
ډېره مننه احمد شاه پاتسون د ازادي میلمه په دې لړۍ کې د برخه اخیستو په خاطر. ستاسو د معلوماتو څخه مننه. بس اوریدونکو ته هم مننه وایو چې دغه بحث تر پایه را سره واوریدی.
ډېره زیاته مننه سالی صاحب ستاسو څخه هم چې موږ ته موقع راکړل، وخت مو راکړ او پر دې موضوع باندې سره وغږېدلو. په دې هیله باندې چې زموږ په ټولنه کې کتاب عام سي، کتاب ډېر سي او د مطالعې عادت د هر فرد وظیفه وګرځي.